السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:35 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ازادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونۍ زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښامه هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږ مرسره ده او دا غږ په د خلک د شهس کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مسعیناک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې تر سره شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادۍ رادیو ته ویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوی.
د دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټران هم راوخل شوی دي او د ویل چې دغه لوبه په ټول اړخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمامېدل شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه ډیرس لوبې پکې پلان شوی دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داس حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څخلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکو فرهاد پرون ازادۍ رادیو ترکمنی څنګه ته ویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لری پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې ل خپل دندې د لری کېدو د سرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا ویندیکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دوه ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوم ځوان دې دې زړو افغانانو او هم مخړل سي د لارو پیدا شي په افغانستان بانک په خدماتو لاس پورې کړی.
خوست او پکتیکا کې بیا زوره وره زلزلہ شوه.
ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخ کې مې لیدي د مستقل ټکانونه دي. د سیمې او جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسناد غم خوري چې هلته یې پناه غوښتې ده. غزنی کې مو د یو ډلې زواده څنډو ته بیایو.
احساس خوب لرم،
ښه احساس لرم، خپانه یم، خوشاله یم، په خپل خوښه مې دلته واده کړی دی.
او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپای ټولنې کې افتا تازه ډاډ ورکړی.
اوکراین نیډز مور آرم، وی ویل پروواید
دیم. اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي په دویمنی مای کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. نن له محلويش سره سم تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د سر خبري موضوع ته. په افغانستان کې د افغاني د زړو بانکنوټونو په اړه د شکایتونو زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکړی دی. په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو. اول مورز د دې خار د صرافانو ټولنې هم د زړو بانکنوټونو په تړاو اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي او لا هم ژمنه کوي چې د بدیلو لارو چارو په لټه کې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغاني د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید او له دې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ رادیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې د زړو افغانانو یو غم وخوړل شي او د لارو ته پیدا شي. حالی ځلې روان دي خو تاسو په دې یو ګام نه د عملی اخیستل شوی. حالی ځلې روان دي ان شاء الله دا ستونزه موږ درکو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولای دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغاني زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغاني د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ رادیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغاني بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافانو او دکاندارن په بازار کې د افغاني د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولی او د طالبانو له حکومت غوړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغاني د چلند لپاره بازار ته وباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغاني بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزله د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم اوران شوی وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیر شپه او نن سهار څه تیر شوی دی، همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول اوریدونکو ته بل څه مونږه پرون خپل سیمه ته تللې او سهم له نږدې کتللې. مونږه د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته چې کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو، په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، خو مونږ موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې و تن ټپیانو بیا بیګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان ډیر لستانو ته ورسېدل. چې له ډیر لستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د اورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر لس کم 5 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. کنه
بلې، په خوست کې هم احساس شوی ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډیر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډیر بېساري غوندې برېښي.
نا تر دې دمه پورې کوم تخنیکی پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه درغلی. البته یو ویډیو ما سره ده چې د غیان یو کلی د ګلی په نوم غورونه منځ کې چودلې دی بیګه او لغنه چې موهيب او غغونه اوازونه راوتل غورونه غارم چودلې ده او د غورو لمنم چودلې دي پراخ پراخ درځونه کړې دي.
بله او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلۍ دي صحیح خو مکمل منطقه ختمه شوې ده کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي تاسو به ډوګانې لیدلې او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کې په ویر او په ترس حالت کې ژوند کې.
بله کور مو ودان ډیره مننه د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او تر راوروسته ټاکنونو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتي ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یو آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تر سره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم را لنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري سته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همدارز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 2 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځید او طالبان پر افغانستان واکمن سول له افغانانو سره 115 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼه بسنه مکوي د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د غراس په انستګرام کې هم زموږ ملګری شي. هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبريږي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستيال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وزنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستيال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي، او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویش ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستانی پلاوی کې پر ښاغلي فاروقی سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستانی پلاوی کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه، او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان د افغانستان په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژي ته تقاضا زیاته شوې ده، او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو اوکراین ته. اروپای ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابله لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالی غوښتنه هم کړي. د بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویلي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې سره د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 1500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپایي ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین
نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلک رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای توان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډیر اروپایي ټولنې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همدارز وویل چې تمه ده د اروپایي ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژي روسه د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې 13 میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیا د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزړه پورې راپور له غزنی نه لرو. هلته پرون څلوېخ جوړو یو ځای واده وکړ. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشتي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند لومړنیو امکاناتو به برخې دي او لډیرو سنځو سره مخ دي، ځکه یې تکل کړی چې دوی قرغزستان ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
د قرغزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دوه کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه ویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشت 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي، او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشتي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمېره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
اوس هم غزنی ته ورځو او هلته مو د واده له حاله خبره وو. تیره ورځ په غزنی کې د یو مخور او دنی عالم په مالی لګښت د لسګونو تنو پیغلو او ځوانانو ډلهیز واده ترسره شو. دلته د هغه ځوانانو ودونه شوي چې نه یې شوی کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودونه وکړي، او کوژدنې یې له کلونو راهیسې د پلار په کور ناستې وې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د څلوېشتو تنو پیغلو ځوانانو ډله ییز واده دغه واده د هغه پیغلو ځوانانو ترمنځ ترسره سو چې د کمزوري اقتصاد له امله یې نسوی کولای چې په شخصي توګه ځان بسیا کړي. د دغه ډله ییز واده ټول لګښت د سیمې یو مخور او دینی عالم الحاج متمدی پر غاړه اخیستی و. نوموړی وایي دا 15 وار دی چې د ډله ییزو ودونو مراسم نیسي. دی وایي په دې ډله ییز واده کې د هغه ځوانانو ودنه کیږي چې نسي کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودنه وکړي او 2-3 حتی 15-16 کاله یې کوژدنه د پلار پر کور ناسته وي. ښاغلی متمدی وایي له موږ سره هیچا هیڅ ټولنې هیڅ موسسې په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو په دې خاطر چې د ځوانانو زیاتې ستونزې وینم له خپله جیبه دغه خرڅه کوم.
موږ هر کال په کال کې 2 ځلې د شعبان میاشتې په 15 او د ذوالحجې په 13 دغه پروګرامونه لرو. دغه پروګرام په ټوله مانا آزاده ده. موږ هغه وخت کله چې دوستانو ته اطلاع ورکوو په دې کې هیڅ محدودیت نه وي چې یو څوک له کوم ځای کوم قوم کومې ژبې او کوم مذهب سره تړاو لري. موږ د وطنوالۍ ویاړ لرو چې الحمدلله په غزنی کې دغه اتحاد او صمیمیت شتون لري.
سید حسن علوی په دغه ډله ییز واده کې زوم دی. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې د واده له زیاتو لګښتونو څخه خلاص سوی دی. دی له نورو ځوانانو څخه هم په دغه ډول ودونو کې د ګډون غوښتنه کوي.
ټول شرایط دغه اقتصادي دی. په څنګ کې چې یو کس 15-16 لکه روپۍ مصرف کړي په ژوند کې فقر، غریبي، تنګلاسي او قرضداري راځي، نو بیا مجبوریږي چې مسافر شي. له کورنۍ ناوې او خپلوانو لرې کیږي. نو چې لرې کیږي ولې اقتصادي نه نیسي؟
چرا اقتصادي نه ګیره؟
راهله ګلستانۍ هم په دغه ډله ییز واده کې ناوې ده. دا وایي هیچا دې ته نه ده اړه کړې چې دلته واده وکړي، بلکې په خپله خوښه یې دلته واده کولو ته غاړه ایښې ده. دا وایي دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. نور نجونې دې هم په دغه ډول ودونو کې ځانونه بسیا کړي.
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشحاله یم. په خپله خوښه مې دلته واده کړی دی. د پلار او خسرګنۍ په کورونو مې لګښتونه راکم سول.
دغه واده ته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په 100 کسان میلمانه راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم د ولور تر څنګ په ودونو کې زیات لګښتونه رواج لري.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هره اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبه د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اوریدونکو د دې خبرونې اوریدل نن مهروي او سمستاسو پیغامونه
ازادي رادیو ته ماده پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړي اورې زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخه ځان د تنخواه شي د تر روان د ټول د ګمرک دي.
بلې السلام علیکم، زه احسان الله درمند ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمرل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پونتون فارغ وي یا فاکولټي ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډی او ډاکټرای کړي که یو بس ته امتحان ورکي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمرل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي رادیو.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکي هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمند سنگینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منځ کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کې جوړ کار نه کوي. تجد د غمو خري زموږ د اسلامي امارت مجاهدين د غمو خري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرچید ولسوالۍ څخه پرمسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرچید ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسیږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسیږي چې مسکینان وي، در بدر وي، نزما د دوه مسولینو څخه چې دا مرستې بیشي دا هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسیږي چې مسکینان او دربدره یې باید پر وویستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې ټکانونو پرون هم خلکو ته مالی او ځانی زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو آزادۍ راډیو ته ویل چې د مازیګر په 3:40 بجو او 3:50 دقیقو په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. دغه زلزلہ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم احساس شوی. زلزلې د لاسو ټپیانو د راوستو خبره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت په چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دغه وزارت بیان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو په اړوندو مسایلو او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بندې امیر او د سپین بغار لوبډلې مسایناک ته ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې ترسره شو. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون د آزادې اروپا ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له اتو بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. او د اوکراین لویه څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو وروسته به یو بشپړ بیان خپور کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لویه څارنواله ارینا ویندکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي، د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکې دي کړپندوکې دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پښتۍ او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکې چې دي سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکې د پښو هډوکې د شمزي او اوږو هډوکې یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکې لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکې تر دغه 216 هډوکو ډیر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر اټول سوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې دننه بون میروشتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت رازو هډوکی یو ارتباطي نسج دی په هډوکی کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي د دې دنده دا تر څو هډوکی تر خپل اندازې فرق لک وساتي هډوکې پر دوه ډوله باندې دی یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکې دی او بل اسپنجي هډوکې دی اسپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکې د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې ډیر سره راټولې او سخت سره مشتي یا متراکمې او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او د خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکې په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکې مثال ده او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکې مثال دی د هډوکو ډولو تر ازو هډوکې څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کلپندوکی د غوسه خ یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي د هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستي خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او د کژدلو توان لري هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ تر لودل چې ډیر کلک نیولې و ډیر کلک جوړ کړي و هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودي مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو ټولو ښه مثال یې غواژ دی غواژ خپل یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکی ونه سولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکی به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتړي چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکو په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
شپه نفس دی ناوی نما دا می ویل چه دا بی نور رڼا مهرا کپو هدول ها شپه نفس دی ناوی